وخت غرمې 12 بجې د خبري غړې د تازه نجيب امیر د پراګ د سټوډیو نه د خپلو همکارانو په مټ وړاندې کوم. د قومي سملای د سپیکرانو لپاره د کاغذونو جمع کول، د نوي حکومت ترجیحات، د ترهګرۍ سره د تحریک انصاف چلند او شمالي وزیرستان کې د پوز په قافله برید د دې خبرونې مهم رپورټونه جوړوي. نور رپورټونه روس صدر پیژنو. خودم غړې ته خبرونه د ګل ایاز نه.
لومړی د خبرونو اسرټ کې د پاکستان د قومي اسمبلی د سپیکر او ډیپټي سپیکر انتخاب به سبا کیږي. په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې د امنیتي سرتیرو کانوای سره نږدې چاودنه کې دوه سرتیري ژوبل شوي. او د ترکیې وزیر اعظم رجب طیب اردغان پر خلکو غږ وکړو چې احتجاجي مظاهره بند کړي. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان د قومي اسمبلی د سپیکر ډیپټي سپیکر انتخاب به سبا کیږي. د پاکستان سرکاري ټلویزیون تر مخه مسلم لیگ نواز ګوند سردار آیا صادق، تحریک انصاف ګوند شهریار افریدی او متحد قومي مومنت عبدالرشید ګوډیل د سپیکر چوکۍ لپاره خپل کاندیدان نامزد کړي دي. همداراز د جون پر 15 مبا د هیواد د نوي وزیر اعظم انتخاب کیږي. د مسلم لیگ نون ډلې پارلماني کمیټې نواز شریف، پیپلز ګوند مخدوم امین فهیم او تحریک انصاف ګوند مخدوم جاوید هاشمی نمونه د وزیر اعظم چوکۍ لپاره نامزد کړي دي. پرون د پاکستان قومي، پنجاب او بلوچستان صوبایي اسمبلو نوو منتخب شوو غړو د خپلو چوکو سوګن پورته کړ. د مې 11 منټې تر انتخاباتو وروسته پرون د پاکستان د نوي قومي اسمبلی لومړی غونډه وشوه. سپیکر فهمیده میرزا د اسمبلی له غړو سوګن پورته کړ. بلخوا د پنجاب اسمبلی 301 غړو کې له 315 غړو پرون حلف واخست. همداراز د بلوچستان اسمبلی غونډه هم پرون شوې او 55 غړو سوګن پورته کړی دي، خو یو سیاسي ګوند هم د وزیر اعلی چوکۍ لپاره کاندید نه دی نامزد کړی. په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې د امنیتي سرتیرو کانوای سره نږدې چاودنه کې دوه سرتیري ژوبل شوي. فوجي چارواکو نن مشال اډو ته د دې پیښې تایید کړې او ویلي دا ریموټ کنټرول به می چاودنه آسیا چک پوسټ سره نږدې شوي. بلخوا په ټوله شمالي وزیرستان ایجنسۍ کې نن سهار 4:30 بجو رئیسی کرفیو لګول شوی ده. په قبایلي سیمه کورمه کې دوه مړي موندل شوي دي. یو ځای اوسیدونکي غزنیګو نن مشال اډو ته وویل چې په چینارک سیمه کې دغه مړو سره یو سوځېدلې ګاډی هم ولاړ وو. د منځني کورمې ایجنسۍ یو چارواکي مشال اډو ته وویل چې د چینارک سیمه دغه کسان لډیر مودې رئیسې بيدرک وو او د جمعې په ورځ یې مړي موندلي چې بیا وروسته یې خپلوانو ته سپارلې دي. د چینارک سیمې نه شپږ مزدوران هم له زیارت ورځې رئیسې بيدرک دي. د ناټو په مشرۍ 1300 ځواکونو ایصاف پرون ویل چې په دوه بیلابیلو حملو کې دوه عسکر او یو ملکی مامور وژل شوی دی. د ایصاف خبر پانه وای چې دواړه حملې د افغانستان په ختیځ کې شوې. خو د پیښي نور تفصیل او د وژل شوو عسکرو پیژندګلو یې نه د سرګنده کړي. بلخوا په غزنی ولایت کې د سباون په نوم د وسلوالو طالبانو یو مهم قومندان نیول شوی دی. دا خبر پرون د جرمني خبری اجانس ڈی پی اے د پولند د فوجي چارواکو په حواله خبر کړی دی. په خبر کې ویل شوی چې طالبانو دا قومندان د پولندي او افغان ځواکونو په ګډو عملیاتو کې نیول شوی دی. خبر وای سباون په سیمه کې پر افغان ځواکونو او د ناټو پر عسکرو په زیاتو بمی حملو او د وسلو په کاروبار کې لاس درلود. افغان او د ناټو په مشرۍ نړیوال ځواکونه له دوه کلونو راهیسې د دې قومندان په لټه کې وو. د ناټو په مشرۍ ایصاف د هلمند په مارجا ولسوالۍ، د ننګرهار په خوږیانو ولسوالۍ او د قندهار په شاولي کوټ کې هم د طالبانو د یو شمیر قومندانانو او د ماین خښونکو د نیولو خبر ورکوي. په زابل ولایت کې چارواکي وایي چې پرون یې شپږ وسلوال طالبان وژلي دي. د زابل سیمه ییز چارواکي وایي چې د دغه ولایت په دای چوپان، نورک او بابو کلي کې د عملیاتو او نښتو پر مهال شپږ تنه وسلوال وژلي او دوه نور یې ژوندي نیولي دي. د زابل امنیه قومندان مل پاسوال غلام سخی پرون مشال اډو ته د دې پیښې په اړه ویل وسلوالو طالبانو د دې پیښې په اړه لا تر اوسه څه نه دي ویلي. بلخوا په اروزګان ولایت کې چارواکو پرون ویل چې د ماین په چاودنه کې 4 ملکی کسان وژل شول او لږ تر لږه 9 تنه ټپیان دي. د پیښې ذمهواري لا چا نه ده منلې. تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ. د ترکی وزیر اعظم رجب طیب اردغان ژمنه کړې چې د استنبول ښار په زړه کې د تقسیم څلور لارې ته په مخامخ پارک کې پراختیایي پروژه به عملي کړي. رجب طیب اردغان پرون پر خلکو غږ وکړو چې احتجاجي مظاهره بند کړي.
اما بو اعلانلرین
زله مظاهره کوونکو غواړم چې زر تر زره له دې کارون لاس واخلي سو پر لارو او سړکونو عادي خلک سیلانیان او دکانداران نور خوږ نشي. د استنبول پولیسو پرون د مظاهره کوونکو د خورولو لپاره د اوښکې بهونکي ګاز او اوبه وپاشلې. د ترکیې د کورونو چارو وزیر مامور ګلیار وای د ښار په نوي مختلفو ځایونو په مظاهرو کې یې 970 کسان نیولي دي. روغتیایي چارواکي وایي چې د استنبول ښار په مظاهرو کې شاوخوا 1000 کسان ژوبل شوي دي. د امریکا د بارنو چارو وزارت وای ژوبل شوو کسانو په اړه اندېښمن دي. بلخوا د اروپایي ټولنې د خارجه چارو پالیسۍ مشره کیتن اسټان پر دواړو غاړو غږ کړی چې د تشدد نه ډډه وکړي. د جمعې په ورځ زرګونو کسان د تقسیم پر څلور لارې او شاوخوا سیمو کې راغونډ شوي وو او د ښار په دې پارک کې د تعمیراتي پروژې د جوړېدو پر ضد یې مظاهره کوله. او وروستی خبر دی، د عراق وزیر اعظم نوری المالکی د فرقوي وژنو د مخنیوي په هڅه کې د هیواد له مشرانو سره ملاقات کړی دی. د دې کتنې چې پرون وشوه د نتیجو په اړه تر اوسه سنې دی ویل شوي، خو دا غونډه وروسته له دې کېږي چې ملګرو ملتونو اعلان وکړو چې د مۍ په میاشت کې د عراق په تاوتریخوالي کې تر زرو زیات کسان وژل شوي دي. روانه ونې په مرکز بغداد کې دوو چادونو نږدې 40 تنه وژل. څېړونکي وایي په عراق کې د تاوتریخوالي شدت د شیعه حکومت او اقلیت سنی ترمنځ د اختلاف د ډېرېدو ښکارندوی دی. بلخوا د عراق د دفاع وزارت د خلیفه ورځ ویلي چې له القاعده سره یوه تړلې شبکه له منځه وړلې چې په شمالي امریکا او اروپا کې د حملو لپاره یې زهرجن ګاز جوړو. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
دا مشال ریډیو ده، تاسو د ګلیاز نه خبر نه اوریدل. په روانه خبرونه کې اوري، د قومي اسمبلی د سپیکر د ټاکلو لپاره نن کاغذونه جمع شول. پرون د اسمبلی نو غړو سوګن پورته کړ. د نوي حکومت ترجیحات بسوي
ټول نامه کې امن قائم او لوډ شیډنګ خاتمه او بیا د اکانومي د هغه مرتي کول اکانومي باندې ټکی کې چې امن شي.
د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي د ترهګرو سره د مرکز او جنگيږي، خو په جواب کې د عوامي نېشنل پارټي یو غړی وایي
ومن خلق تپوس کوي چې آیا د تحریک انصاف او د جماعت اسلامي د شیرپاو یا د نورو ډلو پروندرو وي او کنندرو وي.
شمالی وزیرستان کې د پوز په قافله برید کې دوه حکومتي سرتیري جوبل شوې دي. د پاړه چمکانۍ نه د جنگ لامل زرګونه قبایل کډې وباسي. په کراچۍ کې هم پښتانه د کډوالۍ ژوند تیروي، ولې نستنېږي؟
خرچه چې کوم ده هغه دلته کې زموږ سوساغ حساب باندې پیسې لکه نشته دی. مونږ د حکومت چې کوم امداد ته دغه موږ محرومه پاتې شوی لکه نو په دې وجه باندې مطلب زموږ وس نه کیږي چیرې مونږ د تیزې نه دغه شو د کلی ته واپس لاړ.
په انبار محمد جنسی کې خلک د مواصلاتي اسانتیاو د نشټوالي نه سر ټکوي.
کله لغرونو سرونو د خېوال تنه کار کوي، کله باج ولسن کار کوي، کله موماندونه مزاق الیسی. حکومت نن دا مزاربه ده چې موږ ته ټاور ولاږي، موبایل او ټلیفونونه لینونه ولاږي.
که تر پای را سره وای نو رپورټونه او سندرې به هم وره. رازو د خبرونه لومړی رپورت ده. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د سپیکر او د ډیپټي سپیکر ټاکنه سبا یعنی د ګل په ورځ کېږي. د دې لپاره نن کاغذونه جمع شول. مسلم لیگ نون، تحریک انصاف، پیپلز ګوند او متحده قومي مومنت د خپلو امیدوارانو کاغذونه جمع کړي دي. په دې اړه د اسلام آباد نه زموږ همکار ریاض ګل مساخل رپورت لري.
پاکستان کې د جمهوریت د تسلسل سفر روان دی او د لړکې بسوا د ګل پورز د نوي سپیکر او ډیپټي سپیکر ټاکنه کیږي. د مقصد د پاره مسلم لیگ نون، تحریک انصاف، متحده قومي موومنت او پیپلز ګوند د قومي اسمبلی سیکرټریټ نه کاغذونه ترلاسه کړل. تر دې دمه د مسلم لیگ نون لخوا د آیا صادق نوم د سپیکر او مرتضی جاوید نوم د ډیپټي سپیکر لپاره مخې ته راغلي دي. د غرنګ د تحریک انصاف لخوا به شهریار افریدی د سپیکر او منزه حسن د ډیپټي سپیکر لپاره میدان کې وي. د پیپلز ګوند لخوا تر دې دمه د چانوم مخې ته نه دی راغلی. البته متحده قومي موومنت لخوا عبدالرشید ګوډیل او اقبال قادری د سپیکر او ډیپټي سپیکر په هیڅ کاغذونه ترلاسه کړي دي. د سپیکر او ډیپټي سپیکر ټاکنه به د ګل پورز 11 بجې د پټې رائے شمارې په ذریعه کیږي، خو که د 11 بجو نه وړاندې څه وخت هم یو ډله وغواړي خپل کاغذونه واپس اخیستی شي. د دې نه وړاندې لومبي پړاو کې پرون د 300 نه زیاتو غړو د قومي اسمبلی د ممبرانو په هیڅ سوګن پورته کړو. د سوګن پورته کولو دستوري رسته خوشحال ریډیو سر خبرو کې بازي غړو خپل تاثرات بیان کړه. د خیبر پختونخوا پخوانی وزیر اعلی او قومي اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند یوازنی غړی امیر حیدر خان هوتی وایي
دا یو کوشش دی چې کم صحیح سمت ته چې پکم کې تک پکار دی. دا هغه لپاره به خپل کردار ادا کوو چې د امن لپاره موږ په صحیح سمت کې لاړ شو او هغه کې حکومت چې کم دی هغه د ټولو لوی ذمہواری جوړیږي. نو حکومت له پکارداري چې هغه منه قدم پورته کړي منه ګام پورته کړي.
د قومي وطن پارټي مشر آفتاب احمد خان شیرپا وایي د صوبې امن او معیشت بحالې لپاره به ټولو برخیزو سره په شریکه کار کوي.
د صوبې او د وفاق په منځ کې هم انګي پکار ده ځکه چې دا مسلې زموږ ترلې شي. سکیورټي مسله موږ بغیر د وفاق نه شو حل کولی. معیشت مسله موږ بغیر د وفاق نه شو حل کولی. د بجلی مسله چې دا هغه کې د وفاق اهم کردار دی. نو د دې لپاره وفاق دی د اسټابلیشمنت دا ټول د سټیک هولډرز دي چې د دوی هغه سره بیا دا مسله بولي.
د بر دیرنا د قومي اسمبلی لپاره منتخب شوی د جماعت اسلامي غړي صاحبزاده طارق الله وی د ډرون بریدونو ادرولو د بارا به په امریکا د باوچوي ځکه چې د دې بدی اغیزه په خیبر پختونخوا پریوسی دی وایي.
بیرونی قوتونو ته خصوصا امریکای ته به منګه د خپل یو دغه کو چې تول اندازګین راځي ته زما د ملک د جغرافي سرحدونو خلاف ورزي کوي د انټرنیشنل لا خلاف ورزي کوي. ټول دنیا ستا په یو قسم له دې خبرې مذمت کوي چې دا ډرون حمله دا بالکل ظالمانه دی دا د انساني حقوق خلاف ورزي ده.
د غرنګ د پختونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزی وینا وا د هر هغه حکومت او حکومتي اقداماتو ملاتړ وکوي چې د بلوچستان په امن تمامیږي.
البته دا هغه پارټي کومک وو چې د مشر په ایجنډا باندې اتفاق لري. موږ په بلوچستان کې داسې حکومت غواړو چې هغه د سهار ماښام چې لا شو اقرازي د شهر ماښام چې غلاګانې دي د دهشتګردي د شهرو باندې غلې ډاکوان دي چې دا ختم
کله چې مشال ریډیو د اکثریتي ګوند مسلم لیگ نون د جنرال سیکرټري اقبال ظفر جګړانا د حکومتي ترجیحاتو په اړه تاسو کو نو دوی
ټول نامه کې امن کایم او لوډ شیډنګ خاتمه او بیا د اکانومي د هغه مرتي کول اکانومي بهاله ډکی کی چې امن شي.
قومي اسمبلی کې د سپیکر او ډیپټي سپیکر د انتخاب رستو با پسلورم جون د قائد ایوان یا وزیر اعظم د پاره کاغذونه جمع کیږي او د غرنګ به د هغه یو ورځ رستو یعنی په 15 جون د وزیر اعظم ټاکنه کیږي. د کوم د پاره چې د 320 غړو په ایوان کې 102 غړو ساده اکثریت پکار وی او دا وخت مسلم لیگ نون د غړو شمیره 106 ده چې ورسره دوی ته په اسانه ساده اکثریت ترلاسه شوې ده. ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد.
د خیبر پختونخوا نوې وزیر اعلی پرویز خټک وایي چې امنیت ساتل او د ترهګرۍ ختمول د پاکستان د مرکزی حکومت دنده ده. دوی په یوازې ځان په دې لاره کې څه نشي کولی. خو بل پلو د عوامي نېشنل پارټۍ چارواکو د پښتونخوا د نوي وزیر اعلی څرګندونې غندلې دي. په دې اړه پام وکړئ د پېښور نه د غلام غوث رپورټ ته.
په شمالي وزیرستان کې څو ورځې وړاندې په تازه ډرون برید کې د طالبانو د دوهم نمبر قومندان ولی الرحمن محسود د وجنې وروستو تحریک طالبان پاکستان د پاکستان د مرکزی حکومت سره د هیڅ قسمه خبرو اترو د نه کولو اعلان وکړو او د وسلوال طالبانو د دې اعلان وروستو په پاکستان کې د نوي جوړیدونکو حکومتونو په حلقو کې په دې لړ کې ډیر تود بحث دوام لري او د مې 11 پټاکنو کې بریالي شوی زیاتره سیاسي ګوندونه د دې ستونزې د حل د لارو چارو لټولو په ځای په ډرون بریدونو او امریکای نیوکې کوي. هم په دې لړ کې د خیبر پښتونخوا منتخب شوی وزیر اعلی پرویز خټک د اسمبلی غونډې ته په خپل لومړی وینا کې وویل چې کچيري په مرکز کې د هغوی د ګوند حکومت وي نو نن به یو ډرون برید هم نه کېدلې. د دې مسلې مقابله مونږ یوازې نشو کولی چې مونږ ووایو چې مونږ به امن راولو. مونږ وعده کړې وه چې مونږ به په دې هیواد کې امن راولو. کچيري نن په مرکز کې زمونږ حکومت وي نو نن به امریکای د ډرون برید کولو همت نه کولو. د پښتونخوا د نوي وزیر اعلی پرویز خټک د دې سرګندونو په خبرګون کې میچکله د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند د پارلماني مشر سردار حسین بابک نه پښتنه وکړه. نو هغه مشال ریډیو ته وویل چې قام نوي وزیر اعلی پرویز خټک ته سترګې په لار وو چې دې به په سیمه کې د ترهګرۍ او امنیت په باب له یو جامع او واضحه منصوبه قام ته وړاندې کړي. ولی هغه په خپل لومړي تقریر کې د دې ستونزې نه د تېښتې هڅه وکړه.
من چې هغه خلکو سره اقتدار راغی نه غي ډایرکټ دا خبره وکړه چې دا اختیار په مرکز سره دی. من خلک تپوس کوي چې آیا دې تحریک انصاف دې جماعت اسلامي دې شیرپاو یا دې نورو ډلو پرون دروغ وي او کنن دروغ وای ور مم چې کله په حکومت کې رالو پړاګ مم دا خبره ومنه چې دلته دهشتګردي موجوده ده دا ممکن نه و زمنګ د پاره چې مونږ د دې صوبې منتخب خلکو مونږ به ارومرو دا وی خلکو خلاف یو اچ نه راستو مونږ به کاروایی کوله چې هغه مونږ شروع کړه نن خو مونږ حیران په دې چې حکومت پالیسی څه ده دا منی نه چې دا مسله زمانه
هم په دې لړکی مې چې کله په گورنر هاوس پیښور کې د وزیر اعلی او سینیئر صوبایي وزیرانو د سوګند پورته کولو په دستوره کې د سینیئر صوبایي وزیر سراج الحق نه پوښتنه وکړه چې امریکا د ډرون بریدونو په دفاع کې وایي چې د پاکستان په خاوره کې د وسلوالو پټن ځایونه دي او هغوی د ډرون بریدونو د لارې د وسلوالو پټن ځایونه په نښه کوي نو په دې لړ کې به د هغوی نوی حکومت څرنګه د دې نړیوال فشار مقابله کوي نو په ځواب کې مشال ریډیو ته وویل
منګم د بین الاقوام حصہ یو کنه چې کوم شی مونږ ته نقصان راسی او کوم شی زمونږ بچی پکې هلاکیږي او زمونږ زنانه پکې سودی او زمونږ جماعتونه او زمونږ کورونه او زمونږ بستیانې پکې ړنګی کیږي او تباہ کیږي او بربادیږي د دې وجه نه مونږ دا وایو چې په کوم سړی جرم کړی دی زمونږ خپل عدالتونه شته زمونږ خپل قانون او آئین شته باید چې دغه قانون او د آئین مطابق دغه ته سزا ملو شي خو بار دنیا کې چاته هم دا حق نه دی حاصل چې زمونږ په خوره کې دننه دغه شان بریدونه زمونږ خلاف وکړي
دا یادونه ورله چې تحریک طالبان پاکستان په ډرون بریدونو کې د ولی الرحمن محسود د وجنې روستو د پاکستان د حکومت سره د هیڅ قسمه مذاکراتو د نه کولو اعلان کړی دی او د دې اعلان روستو د نوي حکومتونو په حلقو کې ډیر تشویش راپارېدلې دی غلام غوث مشال ریډیو پیښور
تاسو زمونږ د همکار غلام غوث ریپورت واوریدل په دې ریپورت کې تاسو دا هم واوریدل چې تحریک طالبان پاکستان د حکومت سره د سولې نه په ډډه شوی دی او خپل وړاندیز یې واپس اخیستی دی هلته په شمالي وزیرستان کې د پوځ چارواکي وایي ناڅرګنده وسلوالو له خوا دغلته د میرانشاه رزمک سړک باندې په پوځي قافله باندې د ریموټ بم چودنه شوې ده چې پکې د پوځ دوه سرتیري ژوبل شوې دي د سیمې زمونږ همکار دا ریپورت را لګل
شمالی وزیرستان کې امنیتی ځواکونو ذرایع مشال ریډیو ته وویل نن چې په ټول شمالی وزیرستان کې د امنیتی سرتیرو قافلو تګ راتګ خوندي ساتلو لپاره کرفیو یا ګرځبندیز لګول شوی د میرانشاه بازار نه اته کیلومتره سویلی اړخ ایشا امنیتی پوسټ سره نږدې میرانشاه رزمک سړک باندې د فوج قافله باندې ناڅرګنده وسلوالو ریموټ کنټرول بامی چودنه کړې چې په نتیجه کې دوه سرتیري ژوبل کړل دو یووې پنه خشبه قافله یا کاروان د میرانشاه نه رزمک ته پلاره وو چې د ایشا امنیتی پوسټ سره نږدې د ریموټ کنټرول بامی چودنې ښکار شو تر دې دمه کمې وسلوالې ډلې د برید پړه نه ده منلې دا یادونه ده چې شمالي وزیرستان کې د 1300 کالونو نه د هر اتوار یا یک شنبه په ورځ د فوزی قافلو یو بل سیمه ته خوندي تګ راتګ کولو لپاره کرفیو لګولې شي دا د هم یادوي چې د کرفیو باوجود هم په اکثره وختونو کې د غلطا د فوز قافلې د ریموټ کنټرول بامی چاودنو او وسلوال بریدونو سره مخ کیږي تیرې میاشتې په آخري نیټه تحریک طالبان پاکستان ویان احسان الله احسان رسنیو ته ویلي ول د دولت سره خبرو کولو یا امن پروسه په مکمل ډول ختمولو اعلان کوي او دا تنظیم دویم مشر ولی الرحمن په ډرون برید کې د وژنې بدله به له پاکستان حکومت اخلي
زمونږ د همکار ریپورت موریده د قبایلی سیمې کورم ایجنسی په پاړه چمکني کې د پاکستان پوځ لخوا د وسلوالو پر ضد عملیات پیل شوی چې له وجې د دغه سیمې نه په زرګونو خلک بې کوره شوی دی او دا مهال د کورم په دوراني کډوالو کیمپ کوهات هنګو او پیښور کې ژوند کوي دغه بې کوره شوی خلک وایي د حکومت لخوا ورسره پوره مرسته نه کیږي او له یو شمېر ستونزو سره مخ دي خو بلخوا د فاټا د فتونو د نظم اداره وای د دوی لخوا پړه چمکني خلکو سره پوره مرستې روانې دي تفصیل اورو دانی ساجمل
د قبایلی سیمې کورمې ایجنسی په پاړه چمکنۍ کې د پاکستان پوځ د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي چې له وجې د دغه سیمې نه په زرګونه خلک بې کوره شوي دي د پاکستان پوځ دغه عملیات په داسې حال کې پیل کړي چې په دې وروستیو کې د تحریک طالبان پاکستان او لشکر اسلام وسلوالې ډلې په ګډه د خیبر تیرا میدان زیاتره برخې په خپل ولکه کې اخیستې وې د دې ترڅنګ وسلوالو طالبانو د کورمې ایجنسی پاړه چمکنۍ سیمه هم تر خپل واک لاندې کړې وه په دغو سیمو کې وسلوالو ځایي خلکو او کورونو ته زیان رسولی دی د پاړه چمکنه او د خیبر تیرا میدان نه د جګړو او پوسی عملیاتو لامل په زرګونه خلک بے کوره شوي دي، چې دا مهال د کورمی په دورانی کډوالو کیمپ، کوهاټ، هنګو، نوخار او پپی خبرې کې دي. د پاړه چمکنه سره تعلق لرونکي ملک زمان خان وایي د دغې سیمې نه په زرګونه خلک بے کوره شو چې دا مهال له یو شمېر ستونزو سره مخ دي.
فوجي اپریشن شروع دی خطور کې، خو د دې خبره ده ډیرو کسانو ته راشن ملويږي او ډیرو کسانو ته نه ملو نه ملويږي. هغه دي آی ڈی پی زلا ته کوم دي پی اړه نه والا دا خبره کوي یاره جنې کورونا هغه بھی کور شوی دي ټول روتی دي کنه راي چیره دی باندې اپریشن نه شروع خیر کورونا خو ټول روتی دي کنه دا یې سپی ضرورت خو ټول ته دي کنه وو سپور حالات خو گاډ ور دي حالات خو ټیک دي نه سي یعنی مقصد دا دی ډیر مختلف ولا کوئی چې یو یو کاس پوت یې غار وځي وسه.
بل خو د پاړه چمکنه ملک عطا الله خان وایي د ترهګرۍ د ختمولو لپاره عملیات کول به د پاکستان په ضرورت وي، خو باید چې ریاستي ادارې د بے کوره شوو خلکو مرستو ته هم پام وکړي. نوموړی وایي د پاړه چمکنه خلک په مختلفو سیمو کې دا وخت ژوند کوي او د دوی لپاره څه خاص کیمپ هم نشته.
دا خو مطلب دی یو غیر متوقع اپریشن شروع شول او په دې لکه باندې نو پاړه چمکنی او دغه خلک دي چې وایي چې څه خاص روزګار نشته دی د دې لکه مخکې نه د پاسمان دا اورې غر کړي نو دې باندې د کله اپریشن شروع شو غیر حکومت کوم اپریشن کې دې دې وټه کوم کاډي وروه ترې خو صرف دا غي مطلب د سټیټ یو ځینې کله اپریشن شروع کوي چې د اپریشن به ګورنه
ملک عطا الله خان وایی د پاکستان د نوی حکومت نه اس هلی نشتا چې د دوی ستونزې په هوارې کړي.
یره باندې نیش دی نو دی بچه حل کوي مطلب اول نه دی ته بیروزګاری ارے بجلی مسئلہ ہوتا پرتا دے لائن آرڈر سچویشن دے امن امان دے کنا الف آئی ڈی پیز مسئلہ دے تو لکاو خال کا خپل خپل لکون روتی دی او غاز خپل زمیداری گنیانا بلی ٹرائبل خود سی وی لکاش ہوتا نے پروفیسر لکاش ولا او نے وفاقی خپل زمیداری پر کی داخل بون ہو بیتو یتمان فیران دی دے خون مور سن پلاش کنا.
خوبل خو د قبایلی سیمو د آفتونو د نسم ادارې یا د فاټا ډیزاستر مینجمنت اتارټي او مشر ارشد خان وایي چې د دوی ادارې لاړه د پاړه چمکنې خلکو سره مرستې روانې دي او تر اوسه دوی د 2600 او 3800 کسان رجسټریشن کړی دی. په پاړه چمکنه کې د پوز لخوا عملیات او د ځایی خلکو بے کوره کېدل د اپریل په لومړۍ اونۍ کې پیل شوې دي. تر دې وړاندې هم د قبایلي سیمو یو شمېر خلک بے کوره شوي او په مختلفو کیمپونو کې دا وخت ژوند تیروي.
د نساج ملنه مواورده چې د پاړه چمکنه نه کډوال نورو سیمو ته کډه شوي او د ستونزو سره مخ دي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې هم د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د بدامنۍ له وجې بې کوره شوي ګڼ شمېر خلک اوس هم ژوند کوي. دغه خلک وایي خپلو کلو ته په ستنېدو کې د ډېرو ستونزو سره مخ دي. د دوی سره د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمي خبرې کړي او دا رپورټ یې پی برابر کړی.
د کراچۍ ښار په بیلابیلو سیمو کې اوس هم په سوات او قبایلي سیمو کې د بدامنۍ له وجې بې کوره شوي خلک ژوند کوي. دغه خلک وایي په کراچۍ کې دوی د یو شمېر ستونزو سره مخ دي، خو د دوی په پلرني وطن کې دوی ته ورپېښې ستونزې د کراچۍ د ستونزو څخه غټې دي. ګل محمد د خپل کور د دویش کسانو د ګټې وټې یوازینی تن دی. د 2000 راهسې په کراچۍ کې د کډوالۍ ورځې شپې تیروي.
زه چې زمونږ چې دویش ټیکټونه د ګاډي اخلم نو چې په 2000 دغه شي نو 15000 روپو پورې خو صرف زما غا ټیکټ ماته دغه کیږي. او به چې زالته کې لاړ شم نو زما مثال ته راخو کلی علاقه زالته کې ګیس نشته دی، بجلی نشته دی، زبالته کې ځان له لرګي اخلم او زما مطلب ځان له میخه یا غوا یا مطلب دره چې هغه نغه بګدم شيره نو لکه هغه خرچه چې کوم دا هغه دلته کې زمونږ سوس هغه حساب باندې پیسې لکه نشته دی. مونږ د حکومت چې امدادو دغه موږ محروم پاتې شو یو لکه نو په دې وجه باندې مطلب زمونږ وس نه کیږي چیرې موږ د دې ځنه دغه شو د کلی ته واپس لاړ شو.
ځنې بې کوره شوی خلک بیا وای زړه یې ډیر غواړي چې خپل کلو ته ستانه شي. خو
زمانم د عبدالرشید وطن کې موږ زله شانګلا سوار 2 هغه کولاو نن سبا نشي ګرځېدی. مخکې به سړی دیدن هر چا سره به کولاو ګا په شبه کېناسته، نن سبا که کېنې دوه درې کسان هم په یاره ناست. یاره دا ده چې لکه د هر طرفه یاره ده، لکه مخکې لکه دا بې خطره به سړی ناست.
د باجوړ جنسی عباس وایي د دوی په سیمه کې اوس امن د پخوا په پرتله ښه شوی او د دوی نیمه کورنۍ اوس خپل کلي ته ستنه شوې ده. دی وایي په کال کې یو ځل نیم خپل کلي ته ځي، خو د دوی د کلي په پخوانی او اوسنی وضعیت کې لا هم ډېر توپیر موجود دی.
اوس خام خا یو ستونزه یار دی، یو طرف نه یار بل طرف نه، لکه د طالبانو نه یار یا چې کوم دی فوجیانو نه یار. موږ پخوا به چې کوم دی خلک تر شپې به لاټېنو سو ډاکټر پسې بتلو بل ځای بتلو، اوس چې کوم دی شپې کوره وتی نه شکر ووتی، یا به چې کوم دی نو خلک مکمل سړی چې کوم دی ګبراوي هیرېږي که نه، نو لکه هغه شی خو نه شه کوم چې پخوا.
خو ګل محمد خپلو کلو ته د بې کوره شوو خلکو د نه ستنېدنې په لار کې خنډونه قبایلي دښمنۍ او د پخوانیو ملکانو نه شتون ګڼي.
هلته کې لکه په کلي کې هم بیا زمونږ مختلف مسایل دي، لکه زمونږ ملکانان چې کوم زاړه وو هغه بدل شو نوي راغلي دي، لکه پخوانی چې کوم دی هغه ووجل شو که نه، نوی چې کوم مشران راغلي دي هغه په زړو مسایلو باندې لکه د خلکو مسایل نه دي خبر. بیا په هغه کې اوس نوی دغه دا روان دی چې مثال د چا چا سره بدي ده، نو هغه کس که دلته نه لاړ شي نو هغه هلته کې د هغه نویو ملکانانو په دغه باندې هغه ټارګیټ کېږي، حکومتي ادارې یا مطلب دا چې دغه چې کوم دی هغه تنګول او مطلب دا چې هغه دغه کوي، نو خلک لکه دلته کې ځان یو محفوظه ګڼي.
د خیبر پختونخوا او قبایلی علاقو په یو شمیر برخو کې د بدامنۍ او فوجي عملیاتو له وجې ګڼ شمیر خلک کراچۍ ته کډول شوي. په دوی کې که څه هم ډېر خلک خپلو کورونو ته ستانه شوي، خو ډېرې کورنۍ اوس هم په دغه ښار کې د کډوالۍ ورځې شپې تېروي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
او اوس د افغانستان نیو رپورت. په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو یو پخوانی قومندان جنرال جان ایلن وای خی د 2014 کال نه پس به هم زرګونه امریکایي ځواکونه په افغانستان کې پاتې شي، خو که امریکا د دې اعلان زر وکړي نو دا به د افغانانو اندېښنې ختمې کړي. څوک چې انګیري خی دوی به یوازې یو وار بیا یوازې پرېښودل شي. په دې اړه فرانس پریس خبري اژانس یو رپورټ لري چې ژباړه یې درته له یوې دمې وروسته وړاندې کوو. د فرانسې خبری اژانس په یو راپور کې لیکي په افغانستان کې د ناټو پخوانی کمانډان د جمعې په ورځ ویلي امریکا به خایي د اټکل خلاف د 2014 کال نه پس په افغانستان کې زیات شمیر کې د پوځیانو پریښودلو ته اړتیا ولري. دا خبرې د نوموړي هیواد د دفاع وزارت یو مهم چارواکي هم تایید کړي، خو د دفاع وزارت دا ګام به د افغانستان د جنگ په اړه د ولسمشر باراک اوباما د واضح کړې کړنلارې سره په ټکر کې وي. جان ایلن چې افغانستان کې د یو کال نه د زیاتې مودې لپاره د ناټو مشري په غاړه لرله، د تقاعد کېدو نه وړاندې سپارښتنه کړې وه چې د 2014 کال نه پس دې په افغانستان کې 13,600 امریکایي پوځیان پاتې شي. په داسې حال کې چې په 2014 کال کې له افغانستانه د ناټو ځواکونه وځي، د اوباما انتظامیه د افغان حکومت سره د یو اوږدمهاله امنیتي تړون په لاسلیک کولو غور کوي او تر اوسه په دې خبره کومې پریکړې ته نه ده رسیدلې چې د یادې نیټې نه پس به خپل څومره ځواکونه په افغانستان کې ساتي. خو په یو تازه خپور شوي راپور کې د نوموړي له قوله ویل شوي چې د 2014 کال نه پس تر دوو یا دریو کلونو پورې به امریکا په افغانستان کې 3,000 پوځیان پرېږدي، 2 افغان هوایي ځواکونه، ځانګړي کمانډو ځواکونه، طبي ډلې او د بمونو ناکاره کوونکي ډلې وروزي. دا راپور د جان ایلن تر څنګ د امریکا د دفاع وزارت یوې پخوانۍ لوړ رتبه افیسرې میخل فلورنې او د بروکینګ انسټیټیوټ یو شنونکي میخایل اوهان لون هم په شریکه لیکلی دی. د جان ایلن څرګندونې په داسې حال کې مخې ته راغلي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي ناټو به راتلونکي کال په یوه سرمشریزه کې دا پریکړه وکړي چې د 2014 کال نه پس افغانستان کې څومره ځواکونو ته اړتیا لیدل کېږي. خو په یاد شوی راپور کې راغلی امریکا له پکار دی چې دا خبره زر روښانه کړي چې د 2014 کال نه پس څومره ځواکونه دوی په افغانستان کې ساتي، ځکه په افغانانو کې داسې اندېښنې پیدا شوي چې ګواکې امریکا به په ټاکلي وخت له یوې مخې خپل ټول ځواکونه له افغانستانه وباسي. د امریکا د دفاع وزارت پخوانی لوړ رتبه افسر مخلی فلور نه وای ک امریکا خپل ژمنتیا زر په ډاګه کړي، نو دې سره به د افغانانو لزرنه هغه میشنۍ ویره ختمه شي چې ګواکې دوی بیا یوازې پرېښودل کیږي. نوموړی هیله ښکاره کوي چې دا کار به زر تر زره ترسره شي.
د پښتنو ښځو لپاره د مشال اونیزه خپرونه د شروع او زیارت په ورځ لما فرخنده وزیر سره
تاندې هیلې.
اوریدونکو دولس نیمې بجې دي. د خبرونو د لنډیز لپاره ورزول ګل ایاست.
دا پاکستان د قومی اسمبلی سپیکر او ڈپٹی سپیکر انتخاب سبا کیږي. مسلم لیگ نواز گوند سردار ایاز صادق، تحریک انصاف گوند شهریار افریدی او متحدہ قومی موومنٹ هم د سپیکر چوکۍ لپاره خپل کاندیدان نامزد کړی دي. همداراز د جون پر 15 بعد د هیواد د نوی وزیر اعظم انتخاب کیږي. د مسلم لیگ نواز ډلی پارلیمانی کمیټې نواز شریف، پیپلز ګوند مخدوم امین فهیم او تحریک انصاف ګوند مخدوم جاوید هاشمی نومونه د وزیر اعظم چوکۍ لپاره نامزد کړي. په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې د امنیتي سرتیرو کانوای سره نږدې 14 کې دوه سرتیري ژوبل شوي، بلخوا په کورمه کې دوه مړي موندل شوي دي. د ناټو په مشرۍ 1600 ځواکونو ایساف پرون ویل چې په دوه جلا جلا حملو کې دوه عسکر او یو ملکی مامور وژل شوی. په غزنی ولایت کې د 57 په نوم د وسلوال طالبانو یو مهم قومندان نیول شوی دی. دا خبر د پرون د جرمنی خبری اجانس ڈی پی اے د پولینڈ د فوزی چارواکو په حواله خبر کړی دی. په زابل ولایت کې چارواکي وایي چې پرون یې شپږ وسلوال طالبان وژلي دي. د زابل سیمه چارواکي وایي چې د دغه ولایت په دایان، چوپال، نورک او بابو کلی کې د عملیاتو او نښتو پر مهال شپږ تنه وسلوال طالبان وژلي او دوه نور یې ژوندي نیولي دي. بلخوا په اورزګان کې پرون د ماین په 14 کې څلور ملکی کسان وژل شول او لږ تر لږه 9 تنه ټپیان دي. د ترکی وزیر اعظم رجب طیب اردوغان ژمنه کړې چې د استنبول ښار په زړه کې د تقسیم څلور لارې ته په مخامخ پارک کې پراختیایي پروژه به عملي کړي. رجب طیب اردوغان پرون په خلکو غږ وکړ چې احتجاجي مظاهره بندې کړي. په استنبول کې له جمعې ورځې راهیسې مظاهره روانې دي. د عراق وزیر اعظم نوری المالکی د فرقوي وژنو د مخنیوي په هڅه کې د هیواد له مشرانو سره ملاقات کړی دی. د دې کتنې چې پرون وشوه د نتیجو په اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویل شوي. بلخوا د عراق د دفاع وزارت وایي چې له القاعده سره یوه تړلې شبکې له منځه وړلې چې په شمالي امریکا او اروپا کې د حملو لپاره زهرجن ګاز جوړو.
ګولایازو چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کولو، اوس کورنیو او نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. کورنیو هغه ته احمد الله او نړیوالو ته فرخنده وزیر کتنه کوي.
جنگ ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې 13 ورځ د قومي اسمبلی 14 تاریخ ساز اجلاس وشو چې په کې د نواز شریف په شمول 333 منتخب غړو سوګند پورته کړو. اداریه لیکي چې په 11 مئی کې دون کې ټول ټاکنو کې د دوه مذهبي ګوندونو په شمول 13 ګوندونه ایوان ته راورسېدل چې په کې مسلم لیگ نن سره د ټولو زیاتې 116 یا چوکۍ دي. پاکستان پیپلز پارټۍ سره 9 او پاکستان تحریک انصاف د 15 چوکو سره دریم لوی ګوند دی. اداریه لیکي چې د نورو جمهوري ملکونو په شان پاکستان کې د هم د قومي اسمبلی افتتاحي اجلاس نه دی د یو نوي دور شروعات وکړی شي او اولس مشکلات کمول لپاره د پالیسیانې جوړې کړی شي، ځکه چې تیرو حکومتونو خود اولس مشکلات نظر اندازه کړي وو چې له وجې خلک د بجلی اعلانیه او غیر اعلانیه لوډ شیډنګ، د توانایي بحران، بیروزګاری او ګرانۍ سره مخ دي. اداریه په اخیره کې لیکي چې د صنعتونو بندېدو له وجې ملک په معاشي توګه ډېر زیانمن شوی دی. نوی حکومت له پکار دي چې د ټولو مسلو د حل لپاره د په هنګامي بنیادونو ګامونه پورته کړي. نوای وخت ورځپاڼه په خپل اداریه کې لیکي چې صدر آصف علي زرداری ویلي دي چې کراچۍ کې د امن قائمولو لپاره د سخت ګامونو پورته کولو ضرورت دی او ملک ته چیلنجونو نه راوستلو لپاره ضروري ده چې ټول ګوندونه په ګډه سره کار وکړي. اداریه لیکي چې کراچۍ کې امن لپاره ضروري ده چې سندھ حکومت په غیر د څه ډلې پرې په جرمونو کې ککړ خلکو په ضد اپریشن وکړي چې سیمه کې امن قائم کړی شي. اداریه لیکي چې د صدر آصف علي زرداری دا ډېره ښه مشوره ده چې ملک د مشکلاتو نه راوستلو لپاره د ټول ګوندونه په ګډه سره کار وکړي، ځکه چې ملک دا وخت د معاشي مسلو سره سره د بدامنۍ هم ښکار دی او کراچۍ چې د دې ملک د ټولو لوی تجارتي او اقتصادي مرکز دی، د بدقسمتۍ سره د تیرې څه مودې راهسې د ترهګرۍ، هدفي وژنو او بتا اخستو مرکز جوړ شوی دی. نو اوس وخت راغلی دی چې کراچۍ د دې جرمونو نه پاکه کړی شي. اداریه په اخیره کې لیکي چې نوی حکومت له پکار دی چې خپله توجه د کراچۍ حالاتو طرف ته هم راوګرځوي او سیمه د هر قسمه د بدامنۍ د پیښو نه پاکه کړي چې یو وار بیا کراچۍ تا د غیر ملکی تاجرانو او صنعتکارانو سره سره سیلانیان هم راشي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات. ایکسپریس ٹریبیون لکھی دا سے ویل کی د طالبانو د یو مهم مشر ولی رحمان په یو ډرون بریت کې تر بجنی ورستو کې دیشی طالبان د خبرو د وړاندیز ورستو شي او یاتر انکار وکړي. ورسپانه لکھی د طالبانو سره د خبرو په اړه دا نه دا معلومه چې دا خبرې به په کوم ځای کې او سرنګ کیږي، خو په لومړي پړاو کې دا خبره مخې ته راغلی چې مولانا سمیع الحق به د خبرو په دغه عمل کې د درېمګړي رول لوبوي، خو هغه دا هم ویلي په دې اړه ورته لاس معلومات نشته چې د چا سره به رابطه کوي او چیرته به ځي. ایکسپریس ټریبیون لیکي د طالبانو مثال لکه د سوری دی، د ځای یې هیڅ پته نه لګي او داسې افغانې هم دي. طالبان په مختلفو ډلو کې تقسیم شوي دي او د خبرو په عمل کې د دغه ټولو ډلو یو ځای کېدل به یو ګران کار وي. ورسپانه لیکي دلته دا خبره هم ډېره ضروري ده، امریکا به په راتلونکي وخت کې هم ډرون بریدونه جاري ساتي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په خپله یوه وروستۍ وینا کې دا خبره ډېره ښکاره کړې ده چې دوی به کوشش کوي په ډرون حملو کې بېګنا خلک په نښه نه شي، خو د ترهګرو خلاف داسې حملو کول به جاري ساتي او دا به د اسلام آباد لپاره هم ډېره ګرانه وي. واشنګټن د ډرون بریدونو په نه کولو راضي کړي. بلخوا رویټرز خبري اجانس لیکي د ملګرو ملتونو د تشدد په اړه د سار ادارې د تیر جمعې په ورځ په برتانی غږ کړي چې په افغانستان او عراق کې د هغه تورونو پلټنې وکړي چې پکې دا ویل شوي په دغه هیوادونو کې برتانوي عسکر په بندیخانو کې په قیدیانو تشدد کوي. د ملګرو ملتونو د تشدد خلاف کمیټي وایي د تشدد د تورونو او د دې په زیاتېدو سخت اندېښمن دي. دغه کمیټې د برتانی د هغه ګام ستاینه کړې ده چې پکې بدوي د هغه بندیخانو په اړه پلټنې کوي چې په بهر هیوادونو کې قیدیان پکې ساتل شوي دي، خو د دغه لپاره تر اوسه څه وخت نه دی ټاکل شوی. رویټرز لیکي که څه هم عراقي ولس په سو سو وارې د 2003 کال نه تر 2009 کال پورې په برتانوي بندیخانو کې د تشدد په اړه غږ پورته کړی، خو تر اوسه په دې اړه هیڅ پلټنې نه دي شوي. د ملګرو ملتونو دغه کمیټې د هغو شپږو برتانوي عسکرو په خوشي کېدو فکرمندي ښودلې چې پرې د تشدد کولو تورونه وو او په 2009 کال کې یو عسکر ته د کورټ مارشل وروستو یوازې د یو کال سزا ورکړل شوې ده. په عراق کې په بندیخانو کې تشدد د قیدیانو په وژنو او له دوی سره د ناوړه سلوک په اړه د پلټنو په اړه رپورټ تمه ده د 2014 کال په پای کې خپور شي.
فرخندا وزیر د زابل سیمه ای چارواکی وایي د دغه ولایت په ځینو سیمو کې د عملیاتو او نښتو پر مهال شپږ تنه وسلوال وژلي او دوه نورې ژوندي نیولې دي. دوی وایي له نیول شو وسلوالو سره سلګونه کیلوګرامه چاودېدونکي توکي او ماینونه هم نیول شوي دي. زموږ همکار سید شاه سقیم له افغانستانه رپورټ راکوي.
د زابل سیمهیز چارواکي وایي چې د دغه ولایت په دای چوپان، نورک او بابو کلي کې د عملیاتو او نښتو پر مهال شپږ تنه وسلوال وژلي او دوه نور یې ژوندي نیولي دي. دوی ادعا کوي چې له وسلوالو سره سپکې او درنې وسلې، 900 کیلوګرامه چاودېدونکي توکي او لس ماینونه هم نیولي دي. د زابل امنیه قومندان مل پاسوال غلام سخي روغ لیونی وایي تیره ورځ یې د سرتیرو یوه ډله شمول زو ولسوالۍ ته روانه وه چې د بابو کلي په سیمه کې له طالبانو نښته شوي او 15 تنه وسلوالې وژلې دي. دی وایي له وسلوالو څخه تر نښته وروسته وسلې هم نیولې دي. روغ لیونی زیاتوي چې په دې سربیره په نورک سیمه کې افغان سرتیرو عملیات کړي دي چې پکې دوه تنه وسلوال له 900 کیلوګرامه چاودېدونکو توکو او لسو ماینونو سره نیول شوي دي. د ده په خبره په دې سربیره افغان سرتیرو په دای چوپان کې هم له وسلوالو سره نښته کړي چې پکې یو تن وسلوال وژل شوی دی. دی وایي په نښتو او عملیاتو کې افغان سرتیرو ته ځاني زیان نه دی اوښتی. تر اوسه پورې له طالبانو د یوې پیښې په اړه هم څه نه دي ویلي. وړمه ورځ سیمه ییزو پولیسو هم د زابل د نوبهار او شنقي ولسوالیو ترمنځ په یوه نښته کې د شرافت په نامه د وسلوالو یو سیمه ییز قومندان وژلی و.
سید شاه سخیم په افغانستان کې. د خوست ولایت د کلندر د ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې په یاد ولسوالۍ کې روغتیایي مرکز او یا کلینیک نشته. دوی خپل ناروغان د درملنې لپاره خوست ښار ته وروړي چې په بیړنیو حالاتو کې د اوږده واټن او لارې د خرابوالي له کبله یو شمېر ناروغان خپل ژوند په لاره کې د لاسه ورکوي. په دې اړه پام وکړئ زموږ د همکار نجیب الله الوخیل رالیږلي رپورټ ته چې د کلندر ولسوالۍ د اوسیدونکو په غږ پیلېږي.
هرون دی کلان در وسیدون کای
نک هیڅ کلام میګنل رودا سو کای شیو په خامه لورت په دوه منده کې جدوا منده ولته پازي کې د میګن اډرا په خامه منده کا دودا سو کای چا غځي کې میګل رم لغه مرزون شیخ سره رسیږي بس په یار کې سایه وار کې
ګلاب منګل دی کلان در په ولسوالۍ کې هیڅ نو کلینیک میګنل رو کال لروي اغا خپل کورد پر یاد وې رويړي د کلان در په نوم خرڅوي کلان در ولسوالۍ کې تر اوسه پر میګ هیڅ کلینیک نه لرو تر اوسه پر میګ رخته هیڅ نه دی آل شوی د دولت نه دی ولسه څخه رئیس سایتامس خموجی دی غختنه دغه دوی د موږ مشرون چروغلی د موږ د صحیح ستونزو مشکلات ورال کی مخته خپل کونکو ایزی تر صحته انتقال کی
د خوځ د ډاکټرانو او روغتیاي کارکونکو د اتحادیه مشر ډاکټر مسخورین وای چې د قلندر په پراخه ساحه کې بشپړ کلینیک نشته او په دیار د سیمولو غختنی پر ځای دی خاغلی خاورین په دې حق له د عام روغتیاي ریاست چارواکي په غفلت تورنوي
قلندر ولسوالی خوست ولایت مرکز نه ډیر لره پټا ولسوالی د کډوی ولته روغتیاي خدماتو ته رسای ونه لري دوی مریضان تلف کیږي نشي کړی چې خوست مرکز ته په خپل وخت ورسیږي
د خوست ولایت مقام دی امریکو مسؤل برای روان وای چې د قلندر ولسوالۍ د اوسیدونکو د روغتیایي ستونزو د حواري لپاره به خپل ټول امکانات په کار واچوي
په قلندر ولسوالۍ کې چې خلکو د کلینیک د جوړېدو غوښتنه کړې ده دوی دغه غوښتنه اساسي غوښتنه ده مونږ په دې برخه کې اړوند ارګانونو ته لارښوونه کړې تر څو په دې برخه کې جدي اجرات وکړي او دغه د کلینیک د جوړېدلو پروژه په پلان کې ونیسي له مرکز سره یې شریک کړي داسې یو روغتیایي مرکز جوړ کړي چې خلکو ته وکولی شي لږ تر لږه په دغه محرومه ولسوالۍ کې روغتیایي خدمات عرضه کړای شي
د خوست کلندر ولسوالۍ د ستونزو رپورت ما اوریده چې د بریالي روان په نوم د یو چارواکي په غږ پای ته ورسید د پیښور په شاوخوا سیمو کې لا هم لسګونه زر افغان کډوال ژوند کوي دوی په کیمپونو کې ژوند کوي په دغو کیمپونو کې د نورو ستونزو ترڅنګ یو ستونزه دا هم ده چې په کیمپونو کې د نن لیسې نشته او زده کوونکي مجبوریږي چې خارج سیمو ته سفر وکړي د دغو کمپونو ځوانان وای د زده کړې لپاره هر ورځ دوی ناوخته رسیږي ځکه د ترانسپورت سہولت نه لري زموږ همکار اسرار تل په دې اړه رپورت برابر کړی
د پیښور په شاوخوا سیمو کې لا هم سلګونه زر افغانان په کیمپونو کې ژوند کوي په دغه کیمپونو کې د نورو ستونزو تر څنګه یوې هم د لیسو یا های سکولونو نشټوالی دی چې ډېرې ځوانان ته شکایت کوي دوی وایي چې د لارې اوږدوالی او په سړکونو د رش له وجې اکثره ورځې سکولونو ته دوی ناوخته رسیږي او دا چې ډېرې د لارې کرایې توان هم نه لري دوی غوښتنه کوي چې نړیوالې مرستندوی ادارې یا افغان دولت ته په دې لړ کې د دوی سره مرسته وکړي د متنو د سیمې نه پیښور ته زده کړو تر راتلونکو یو تن خپل دغه مشکل پاړه مشال ریډیو ته وای
زمانم دے واحد الله اعظم د متانو نه بڑا ویری په وم سیم کې مالف ډیر لږ نه رازو او مونږ ته د لګاډو لګ مساله راځي مونږ چې سکول نه رازو مونږ نه یو استاد یادو پیر تللی یونیورسل 200 خو مونږ لا بڑا ویری نه رازو متانو نه وزارت مونږ ته کوي چې د لګاډو سره بندوبس وکي
یو بل تنز د کون کې د تګ را تک د مشکل تر سنگ د خپل نصاب پاړوي چې زیات مضمونونه ل دوی لپاره سر تر سوال ګران دي باید اړوند چارواکي ور باندې غور وکړي
زمانم حزب الله د زده خراسان کې ابن اعظم د پاره چې دل تخص دګړي کیږي اس مونږ غواړو چې دا نصاب د کتابونو جدي ډیر زیات دی 15 کتابونه دي باید دا چې د زمونږ وزارت څخه وختنه کوو چې دا کم کې یعنی ساينسات راولي ریاضيات راولي زګست څنګه چې اسلامیت درې کتابونه دي غواړي چې دا په یو کتاب کې را منحصر کی شاګردانو د ذهنونو ډیر زیات منتشری په ډیرو کتابونو باندې نو شي کولای چې هغه ټول را کنټرول کی
په پیښور کې د شهاب الدین غوري عالی لیسا چې شاوخوا یو زر زکون کې لري هم د نصاب د زیاتو مضمونونو شکایت کوي د یادلې سید مدیر سره مو په دغه اړه د مشال ریډیو لپاره خبرې کړي
زمانم سعادت الله د سلطان شهاب الدین غوري د لیسې مدیر یم زما غوښتنه خدا ده چې د غزمن نصاب چې کوم دا کړی دی کدا لګ محدود شي دا ډیر مفید وي او غزمن وي ځکه د یو شاګرد ذهن ول زې منتشر وي نشي کولای چې هغه خدغه کړي معرف ته وزارت چارواکي کولای شي شغوي پدې کې او ابتکار وکړي او د باندې تجدید نظر وکړي
دا چې په پیښور کې د معرف اړوند چارواکي د سلګونه زده کوونکو د تګ را تک په مشکل او په نصاب کې د بدلون سپلان لري مشال ریډیو ته په پیښور کې د معرف د آتشې رئیس غنی هدایت وایي
دغه مکاتب چون خصوصي مکاتب دي د دوی د ترانسپورټیشن او نور څنګه چې د فیس نه منګ نه یو خبر نو ترانسپورټ والی وزارت معرف په غاړه واخلي زما توقع په خپل د مدیر صاحبانو نه د ادارې د مکاتبو د مسولینو نه ده چې په خپل باندې دغه بندوبست لکه پاکستانوي مکاتبو چې دا بندوبست کړی دی دوی په خپل باندې دا بندوبست او سہولتونه شاګردان لپاره مهیا. ما په نظر باندې خدا سټانډرد نصاب دی. نصاب په یو کال دوه کال کې درې کال کې د افغانستان غونډي غریب ملک په کې تبدیلی او چینج نشرات للی، او که راځي هغه به د یو څه قوي مستند دلایل په اساس باندې په کې راځي چې هغه نو یوازې به په کې زه مطرح نه یم. زه د شاګردانو او د زده کوونکو پیشنهاد دی دا به جنسن شخصي وزیر صاحب معرف ته ورسوم.
که څه هم سلګونه زر افغانان زده کوونکي د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو کیمپونو کې ژوند کوي او د زده کړو ترلاسه کولو څخه محروم دي، ولې ډیر داسې هم شته چې د لرو پرتو سیمو نه پیښور ته زده کړو ته راځي چې د تګ راتګ د مشکل ترڅنګ د نصابي مضمونونو د کمولو غوښتنه کوي. اسرار تل مشال رادیو پیښور.
دا مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یویشت او شارټ ویو یا لنډو سپو 12013 15315 15240
او په 15300 صافي اوریدل شي.
په پښتونخوا کې عوامي نشتل ګوند د خپل واکمنۍ پر مهال په سرکاري او غیر سرکاري سکولونو کې د اول جمعات نه دولسم جمعات پورې پښتو لازمی مضمون ګرځولو. د دې ترڅنګ د هینکو، سرایکۍ، کوهستاني او کوهار یعنی د چترالۍ ژبو د نصاب د جوړولو امر هم کړو، خو اوس حکومت بدل شوی. اوس به نوې حکومت کوم ګامونه پورته کوي او پښتانه کارپوهان دې ته څنګه ګوري په دې رپورټ کې تفصیل اورېدل شي.
په خیبر پښتونخوا کې د خپل واکمنۍ پر مهال عوامي نېشنل پارټي په سکولونو کې په تعلیمي نصاب کې د پښتو ژبې د شاملولو پریکړه کړې و او دا یې لازمی ګرځولې و چې په سرکاري او غیر سرکاري دواړه ډوله سکولونو کې به د اول جمعات نه دولسم جمعات پورې پښتو د لازمی مضمون په حیث ښودل کېږي. لیکوال، شاعر او استاد عباسین یوسفزی د نصاب جوړونکو ډلې په سر کې دی. لده میو پختل د دوی کار څنګه روان دی او اوس چې حکومت د تحریک انصاف دی نو آیا د دوی کار به دوام ولري؟ هغه راته وویل
د دې لپاره چې کوم قانون کوم ضابطه جوړېدل هغه ورلمونږ تیار کړل، د دې لپاره چې کتابونه لیکلو ته لاس پورې کړي. نو د دې لپاره کریکولم جوړول مونږ شروع کړی یو کال به کېږي تقریبا. د دې لپاره د موار ګرځول او مسجد نصاب بستا په نگرانی کې جوړېږي. دغه ټولې مرحلې مونږ ترسره کړې، اوس مونږ لګیا یو پاغه باندې نظر ثانی کوو او تیر حکومت په کوم خیال باندې کړو. نو زما دا یقین دی چې ان شاء الله راتلونکي حکومت په دې کې هیڅ پاټک یا هیڅ خنډ وانه شي، ځکه چې دا د ټولو پښتنو د بچو لپاره جوړیږي. بل چې دا موجود کوم حکومت زموږ د خیبر پښتونخوا جوړ شو د پاکستان تحریک انصاف، نو دا غي ناره هم دا ده چې مونږ د تعلیم او د سیاحت په میدان کې ډېر اصلاحات کوو. مطابق کړي اصلاحات کول غواړي، د اصلاحاتو لمبې په دې غوږ کړي دي عملي شي.
لیکوال، شاعر او د ریډیو پاکستان پیښور سټیشن منیجر لایق زاده لایق مشال ریډیو ته وویل د تعلیمي نصاب د جوړولو پر مهال دې خبرې ته هم پام وشي چې ډیره اسانه ژبه کې د ماشومانو ته پښتو وښودل شي.
زه فکر کوم چې د پښتو ژبې یا د مورو ژبو د پرمختګ لپاره چې څنګه ځلې تیر حکومت کړی وي هغه په ډېرې قدر وړو وي، خو په کار دا ده چې یو ماشوم ته مورنۍ ژبه ښودل کېږي نو هغه ابتدا د داسې طریقې نه کېږي چې هغه په اسانۍ زده کړي. په کار دا ده چې دا د ماشومانو کم د ماشوم کم ذهن وي، د هغې مطابق کتابونه را جوړ شي، هغه ته وده ورکړل شي، نو بیا به ماشومانو کولی شي چې هغه ژبه زده کړي. نو اوسنی حکومت که فرق دې خبره ته پام درنه کوي دا جاري ځای د دې کې لږ اصلاحات باید وشي او دا ژبه اسانه شي.
په خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف یو لوړ پوړی سیاسي مشر شوکت یوسف زیوای دوی به هڅه کوي چې د سرکاري او غیر سرکاري سکولونو نصاب یو ډول کړي او د دې خبرې پر ضد نه دي چې ماشومان ته په مورنۍ ژبه کې زده کړې ورکړل شي.
او دا چې کوم خبره وکړه د مورنۍ ژبه، نو زمونږ تعلیمي نصاب مونږ یو کول غواړو ژبه هر یو کې دي. مثال کې کوم ځای کې پښتو ویل کېږي نو دا پښتو کې وایي کنه، دا خو انیشل سټیج دی کنه، انیشل دا کې دا انګلیش دې لپاره لازمي کوي چې برا کوم د نوکریانو مسله راځي، بیا هلته کې مقابلي امتحان راځي، هغه کې بیا هم ماشومان بیا پاتې کوم سرکاري سکولونو کې. مونږ دې لپاره دا کوشش کوو چې کوم مورنۍ ژبه ورسره وي نو ورسره انګلیش خامخا وي. مونږ معیار به تر کول غواړو چې کوم ځای کې کوم خلک وایي چې دلته کې پښتو ویل پکار دی، یعنی پښتو کې وایي، کوم ځای کې هینکو ویل کې یعنی هینکو کې وایي، بل څه ژبه یا بل څه کې. هغه خو ډېر ښه طریقه ده مورنۍ ژبه کې ویل چې هغې باندې پوهه خرابي د ماشوم. او مونږ دا غواړو چې نصاب یو کړو چې هغه کې دا فرق نه وي چې زه دلته کې یو کتاب دی او هلته بل کتاب دی.
د ملګرو ملتونو لخوا د بشري حقوقو په نړیوال منشور کې راغلی چې هر ماشوم د حق لري چې لومړنۍ زده کړې ورته په خپل مورنۍ ژبه کې ورکړل شي. په پښتونخوا کې تیر حکومت د پښتو ترڅنګ د سرایکۍ، هنکو، کوهستاني او کوهار یعنی چترالۍ ژبو د نصاب د جوړولو امر هم کړو چې کار پر روان دی. اوریدونکو، د ګرمۍ موسم دی او په خیبر پښتونخوا کې او په ځانګړي ډول په قبایلي سیمو کې ځینې سکولونه رخصت شوي، ځینې به له دې وروسته رخصتېږي. د ګرمۍ په رخصتیو کې ماشومانو لسه کول پکار دي، په دې لاره کې استادانو لسه پکار دي چې هغوی ته څه ډول د کور کار ورکړل شي، مور او پلار څه ذمهواري جوړیږي. دغه هر څه په دې رپورټ کې اورېدل شي چې زموږ همکار د سیمینار لیکلی.
د خیبر پختونخوا د قبایلي علاقو په هغه سیمو کې چیرته چې ګرمۍ سیوا شوې، د پرایمري سکولونو ماشومانو ته د ګرمۍ چټیانې ورکړل شوې دي. د میډل یا منځنۍ درجه سکولونو ماشومانو ته هم نږدې ده چې چټیانې ورکړل شي. نو دغه ماشومانو ته د سکول د سبق درې میاشتنی کارونه له اوس نه خایل شوې لپاره د دې چې د چټیانو په دوران د ماشومان چیرته سبق پرې نکړي.
زمونږ پرمان الله دی، دغه خالد په سکول کې چټیانو کې غیر کار راکړل ډېر او اوس کار کوم، سکول ته نوځو کنه، نو کور کې به سکول کارم کوم او بیا کم دی نه وخت کم کاری سٹا کی کنه، موږ د ورور کاروبار کې هغه کې بس اوسره مخ وایي خو هیلپ کوم او بیا چې کم دی مزګر کې سپورټس هم سناسه کو تقریبا
محمود ایجنسی اوسیدون کې دی او په پنځم جمعات کې سبق وای. دی وای چې د هغوی چټیانې بلند ورځو کې وو شي. چټیانې کې مونږ وی کاپین ځان لواله دو دو کاپین یو یو کتاب لواله او هغه بڑا کوي یو ګنټه دی ماغه لور کو کار دل تم کو کو کې کرکټ کلو کو کلو لدی ورستمو د محمود ایجنسی د تعلیم د محکمه ایجنسی ایجوکیشن افسر سید محمد سره خبرې وکړې او ورنمو دو چټیانو د هغه کارونو پاړو پختل چې په سکولونو کې ماشومان ورکړل کیږي. پروفیسر ڈاکٹر سید شیر مومن چې ماهر تعلیم دی وای د چټیانو مقصد د خراب موسم نه د ماشومان بچ کېدل دي. نو باید ماشومان داسې ونه کړي چې د ګرمۍ په موسم کې په ګرمو کې وګرځي او صحت خراب کړي. سید محمد او د پروفیسر ډاکټر سید شیر مومن په وینا چې تر څو د ماشومانو مور پلار د ښه تعلیم تنده د خپل بچی لپاره نه وي، نو ماشوم یې کله هم ښه سبق نشي ویلی. نو باید د ماشومانو ښو زده کړو لپاره د مور پلار هم د استادانو مرسته وکړي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل ته دی چې کوم دې هم
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ.
بیا هم د مومند ایجنسی نه رپورټ لرو. د مومند ایجنسی په غریزا او لری پرته سیمه امبار کې ځای خلک وایي چې د دوی په سیمه کې د ټلیفون او د موبایل ټاورونه یا برجونه نشته، نو لامل دوی د سختو ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي یوازې د دنیا له حاله د ریډیو د لارې ځان خبري، خو کله که د دوی څوک خپلوان بیمار وي او په هسپتال کې وي نو دوی هلته ځان نشي رسولی او نه د ټلیفون د لارې د هغوی حال اخیستی شي. بیا هم زموږ همکار رپورټ رالیږلی.
د محمود ایجنسی تحصیل امبار چې ولری پرته سیمه ده، ولسی وای د دنیا د حالات خو د ریډیو للارې خبر شي، خو د خپل خپلوانو او د مسافرو د حاله نیغ په نیغ خبرتیاوي نشي لرلی. او دا ځکه چې په سیمه کې نه خو ټلیفون د محکمې تارونه لګېدلی دي او نه د کوم پرایویټ کمپنۍ موبایل سرویس لګېدلی. شیر الله خان د خارې دری امبار اوسیدونکی دی او کله کله چې هغه رابطه کول وغواړي نو څنګه یې کوي؟
کله غرونو سرونو د خېجو هلته نه کار کوي، کله باجوړ سن کار کوي، کله مومندو نه مزاق عالیسی دي. حکومت نه دا مضاربه ده چې موږ ته اټاور ولاږي، موبایل او ټلیفونونه لینونه ولاږي.
سید محمد هم د امبار اوسیدونکی دی. هغه وویل د موبایل د سرویس ډیر ضرورت ورته هغه وخت محسوس شي کله چې د هغوی بیماران روغتون ته یوړل شي او د دوی ورسره رابطه نشي کېدلی.
نشته دی نو دا غریب علاقه ده، په دې کې داسې تعلیم هم خاص نشته دی، او دا خبره چپتاوري نشته دی، موبایل کار نه کوي دلته، نو بس هلته چې په خپل لاړ شو په خپل سترګو خپل بیمار وینو نو بس خبر شو دی.
سید شاه هم د خاري اوسیدونکی دی او هغه د حکومت نه غوښتنه وکړه.
موبایل خو نور څه نشته دی، ټلیفون ذریعه نشته دی، نو باید ضرور به تاسو دا ومه چې را بیخي دې نه غیر کار نن زبانه کیږي، همدغه مطالبه ده چې موږ ته جذبه لګي اټینری او شیشه ولګي موږ دا ډېر ضرور دی.
موبایل سرویس لپاره مو اسسټنٹ پولیټیکل ایجنٹ لوور سب ڈیویژن 51 محمد ایجنسی مقصود حسن سره خبرې وکړې، نو هغه وویل موبایل سرویس د نشوالي لوجه هغه ته هم زیاتره وختونه مشکل وي.
ائیډیا خارې پکارداري ته دا وشي یو زبې یو لیټر دې کې سپورټ او خبرې به چا سره وکړو، بلکې کدا سي پرایوټ تغا وي نو مو سره کانټاکټ وکړي، مو به دې باندې خپل سه یو شی جوړ کو دې درا شي دې مې دې تو کی لا کو ډېر زبردست خبرې دې کې مو خپل کمیونیکیشن ته دې کنه هغه څه مو ته پرابلم دې کنه،
او دا ولس بیا بیا غختل چې حکومت دې په هر ډول د هغوی په سیمه کې درابطو کولو لپاره د موبایل فون او د ټلیفون سرویسونه خامخا ولګوي.
زمونږ د همکار رپورت ما اوریده. اوریدونکو تاسو کوم داشي به مشال ریډیو ته وګنیولې، نو تاسو ته وایو چې په مهمو رپورټونو کې نشر کړ چې د قومي اسمبلی د سپیکر لټاکلو لپاره نن کاغذونه جمع شول، پرون د اسمبلی نو غړو سوګن پورته کړ، همدارنګه د پښتونخوا د وزیر اعلی سرګندونې مدرو اورولې چې وایي د ترهګرو سره مقابله د مرکز کار دی. اوس ماته اجازه راکړې او په تلو تلو کې تاسو د اسحاق خان امیری په واسه کې د غزل واره.
سملا ہم غسنا کام کرتا رہا